ولولا أن يكون الناس أمة واحدة او کچری دا خبر نه وی کچری دا ویر نه وی چې ټول خلق یو امت جوړ شوی وي د یو امت څه مطلب دی چې په یو طریقه باندې وی کچری ټول دنیا دار جوړ شوی وي لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه البته جوړ کړي به موږ د هغوی د کور چتونه د سپینو زرو څوک چې د رحمان سره کفر کوي ومعارج علیها یظهرون او اندر پایه یعنی زینه چې په هغې به هغوی ختل نو دلته تاسو من فضه محذوف وګڼئ یعنی دا کوم سټیلز چې دي دا اندر پایه یا دا زینه چې ده دا به مو د سپینو زرو نه جوړه کړي وه ولی بیوتهم ابوابا او داغوی د کور دروازې به مو هم د سپینو زرو نه جوړې کړې وې وسرورا علیها یتکئون او د هغوی تختونه به هم د سپینو زرو جوړ کړي وو مونږ چې په هغې به هغوی تکیاګانې لګولې وې وزخرفا او د سرو زرو هم کچرې دا ویره نه وې یعنی مشرکین مکه به وی چې د دې نبی سره خو هیڅ هم نشته دی چې د نبوت دا دعوه کوي نو دا نبوت په کار ده چې چا مالدار بنده ته میلاو شوی وي نو الله تعالی وفرمایل چې ستاسو څه خیال دی چې الله تعالی د مال نه متاثره کیږي د مال نه به هغه امپرس شي او نبوت به ورکړي او ولې د الله تعالی په نیز د مال اهمیت دی نو اصل خبره دا وه چې هغوی به هر شی د مال په تله کې تلو او هغوی به وي چې نبی خو داسې په کار دی چې هغه یو غټ سردار وي او نبی به یادوه چې د دو سره سودي او دې ځان ته نبی وایي نو الله تعالی وفرمایل چې د الله تعالی په نظر کې د دې سیزنو هیڅ ویلیو نشته دی کچری دا ویره نه وي چې خلق به د دین پرېږدي او د کافرانو نه به متاثر شي نو الله تعالی به دې کافرانو له دومره هر څه ورکړي وو او زموږ د خلکو دا خیال وي چې څوک ډېر مالدار وي نو موږ وایو چې ګنې الله تعالی د دې نه ډېر زیات خوشحاله دی نو داسې نه ده خبره داسې بیان شوې ده چې دا دنیا هیڅ هم نه ده د الله په نظر کې دا څوک چې د الله تعالی سره کفر کوي نو الله تعالی به هغوی له داسې هر څه ورکړي وو چې د هغوی د کور چتونه به د سرو زرو او سپینو زرو وو او د هغوی سټیر کیسز به هم د سرو زرو او سپینو زرو وو او د هغوی دروازې به هم د سرو او سپینو زرو وې او په کومو تختونو باندې چې هغوی تکیاګانې خودي دي نو هغه به هم د سرو او سپینو زرو نه جوړې شوې وې الله تعالی به ورله دومره هر څه ورکړي وو د هغوی هېڅ پروا نشته هغه د دې سیزونو نه بالکل نه متاثره کیږي الله اکبر یو حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کچری د الله تعالی په نیز د دنیا ویلی وو د مال شي د وزر برابر هم وینو کافر لبی په دې کې یو ګوټ اوبه هم نه وی ورکړي او دا په ترمذی شریف کې راغلی دی او په یو بل ځای کې دی چې یوه قطره اوبه به هم نه وی ورکړي د الله په نیز د دې دنیا قیمت د ماشی د بازار برابر هم نه دی دومره خزانه به ورلور کړی وي د سرو سپینو زرو نه به دا غوی کورونه ډک کړی وو دومره ډیر مال به ورلور کړی وو ځکه چې د مال هیڅ ویلیو هم نشته د الله تعالی په نیز او نن موږ د دې خلکو د ترقینا او د دې د مال نه او د دې د دولت نه داسې متاثر یو او موږ نن خپل دین او ایمان پرې خودو ته تیار یو خپل حال هلیه او خپل نمونه بدلوو خپلې طور طریقې مو د هغوی په شان کړي دي چې شاید موږ ته به هم د دوی په شان هر څه میلاو شي نو الله تعالی وفرمایل چې کچری دا ویره نه وي نو الله تعالی به دوی له ډېر څه ورکړي وو د هغو پروا نشته هغو ولې نه دي ورکړي ځکه چې بیا به خلکو سوچ کوو چې هم دوی په حق باندې دي دوی صحیح دي بیا به خلک الله تعالی طرف ته نه راتلو خو د دوی طرف ته به تلو نن خو لا دومره څه نشته خو بیا هم خلک په هغوی پسې ځي او کلا چری د هغوی کورونه د سرو سپینو زرو وې نو بیا خو به د هغوی غلامان جوړ شوي وو او نن موږ د هغوی نه داسې متاثره یو چې په هغې باندې د دین سودا کولو ته تیار یو د دې مطلب دی چې که د دنیا ویلیو وې د الله تعالی په نیز نو کافرانو له به الله تعالی دومره هر څه ولې ورکول بیا سوچ کوئ چې د ماشی د وزر ویلیو څه دی نو دا د هغه خلکو د سوال جواب دی چې کافرانو له الله تعالی ولې دومره هر څه ورکړي دي الله تعالی د ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې لیکلی دي چې دنیا به د نیکانو په مخ کې خیسته جوړه شي او رابه شي لیکن دا د هغوی د نظرونو په مخ کې به ډېره حقیره وي. ما د هغوی په زړونو کې د دې نفرت او ستا د طرف نه بېروخي اچولې ده. ستا نه ذلیل ما بل مخلوق نه دی پیدا کړی. تو په هر حالت کې حقیر یې. ستا انجام فنا کېدل دي. تو فنا طرف ته روانه یې. په کومه ورځ چې ما تو پیدا کړی وې، نو ما دا فیصله کړې وه چې نه به تو د چا دپاره همیشه یې او نه به څوک ستا دپاره همیشه وي. که ستا حامل ستا ډېر هم حریص وي او ستا غوښتو والوي، لیکن بیا به هم تو د هغوی سره نه یې. که څوک ستا په معامله کې ډېر هم کنجوسي کوي، نو بیا به هم د هغو سره نه یې. خوشحالي ده د هغه نیکانو دپاره چې څوک زما په خوشحالۍ باندې قایم وي او د زړو د دننه نه ما ته ګوري او په صدق او استقامت باندې قایم وي، د خپل ضمیر سره زما طرف ته ګوري. د هغوی دپاره ډېر زیات ثواب دی زما سره. چې کله هغوی د قبرونو نه راپاسي او زما طرف ته راځي، نو د هغوی نور به د هغوی نه مخکې مخکې او د هغوی ښی طرف ته روان وي او فرشتې به هغوی ګیر کړي وي. هغه وخت به هغوی خپل رحمت ته ورسوم چې د هغې هغوی امیدوار وو، یعنی چې هغوی خپل رب د غیب په پرده کې وپېژندو او د زړه د سترګو سره یې الله تعالی وپېژندو او په هغې باندې قایم پاتې شول. د دنیا د رنګینۍ نه متاثره نه شول. نو دا هر څه د هغې دپاره دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دنیا د هغو دپاره کور دی چې د چا اخرت نشته، د هغو په جنت کې کور شته. د حضرت مستور بن شداد بیان دی چې په هغه سورو کې چې څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره و، یو ځل د بیزې یو مړ بچی پروت و او هغې ته مونږ جمع شوي وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې آیا تاسو خلک ګورئ دې ته چې د دې کور والله دا څومره د بې قدرۍ سره بهر ته غورځولې ده؟ او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې لکه څنګه دا د کور والو دپاره بې قدره ده، نو دغه شان د الله په نیز دا دنیا بې قدره ده. او په یو بل حدیث کې راځي چې په یو ځای کې د بیزې یو بچی پروت و او د هغې نه غوږ پرې کړی شوی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې څوک به دا واخلي، نو خلک وایي چې دا به څوک اخلي، دا خو مړه ده او لاعب پکې هم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هم دا دنیا ده، چې څوک د دنیا په محبت کې مبتلا شي نو هغه ضرور خپل آخرت تباه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې چا د خپلې دنیا سره محبت وکړو نو هغه د خپل آخرت نقصان وکړو، او چې چا د خپل آخرت سره محبت وکړو نو هغه د خپلې دنیا نقصان وکړو. او د دنیا سره د محبت کولو دا مطلب نه دی چې تاسو په دنیا کې پیسې نشئ ګټلی، خوراک څښاک نشئ کولی، بلکې د دې مطلب دا دی چې څوک په دنیا باندې آخرت پریفر کوي. چې څوک په دنیا کې مصروف شي د دې په عیش او آرام کې، چې نه ورسره د ثواب څه شوق وي او نه د عذاب څه ویره. چې داسې غافل شي انسان چې د مال په جمع کولو کې ولګي، چې د دنیا اوږدو اوږدو پلانینګس کوي، چې دولتمن ورته بهتر ښکاري، چې د هغوی عزت او تعظیم کوي، چې دا غټ غټ سرمایه دار دي، نو دا ټول سیزونه صحیح نه دي. ها، تجارت دی کوي، لین دین دی کوي، او ورسره دی الله تعالی هم یادوي، چې د منز او زکات نه غافل نه وي، چې خپل فرایض هم ادا کوي، چې د قیامت د ورځې ویره هم وي په زړه کې، او چې د هغې دپاره حلاله کمایي کوي. نو داسې کمایي جایزه هم ده او د عبادت درجه هم لري، چې د هغې مقصد دا وي چې د خپل کور والو حقوق ادا کړي او یا یې د الله په لاره کې حقدارو له ورکوي، او چې په دې کې د اعتدال د حد نه ونوزي، چې په دې کې انصاف وي. نو کافرانو له الله تعالی دومره ورکوي، مگر خبره دا ده وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. كچري الله تعالى دمرا هم وركولين بياهم دا هر سسو دا دنيا لكشان سامان و دا خو ختمي دو والدي. والآخرة عند ربك للمتقين، او كم چي دا الله كور دي هغا خو بياهم هغيتا نميلاويگي. سوك پا دنیا کی مند ترد وحي او ځان هلاکوي، هغه خو صرف د متقین لپاره دی. او چې کله دا حقیقت د انسان نه هېر شي، نو بیا د الله تعالی په لاره باندې تلل د هغو دپاره ګران شي. بیا انسان وایي چې څه وکړم، دا پریشانی ده، دا پریشانی مې ده. کله یوه بهانه کوي او کله بله، ځکه چې د هغو نه دا خبره هېره شوې وي چې ذلک متاع الحیات الدنیا، چې دا د دنیا د ژوند سامان دی. او کله یعنی ټول دا د لګو ورځو سامان دی چې کله په دې خبره بنده پوه شي نو بیا دا ټولې بهانې ختم شي او اصل ژوند د آخرت دی. ومن یعش عن ذکر الرحمن او چې څوک د رحمن د ذکر نه غافل شي د دې نه ړوند شي هغه ترې نه هیر شي. او د رحمن ذکر څه دی؟ دلته د ذکر درې معنی شوي دي. یوه معنی ده د الله تعالی یاد، دا هم ذکر دی. بیا قرآن، او قرآن ته په قرآن پاک کې ذکر ویلی شوی دی، او بیا نصیحت ته هم ذکر ویلی شوی دی. نو وی فرمایل چې څوک د رحمان د ذکر نه غافل شي چې ښه پوهه وي او د دې نه لرې شي نو څو شي، دا ډېر د پوهې آیت دی او ډېر د ویرې آیت هم دی. دا خبره د خپلو بچو سره هم شیر کړئ او د خپل ځان دپاره یې یو ریمایندر جوړ کړئ، ځکه چې اکثر زموږ خیال وي چې که د الله ذکر وکړو نو صحیح ده او که وی نه کړو نو څه دومره غټه خبره نه ده. زه خیر دی خو څو اجر به راته نه میلاویږي، لیکن نور د دې څه نقصان دی؟ نیکی به نه میلاویږي. نو زه خیر دی په قرآن یې زده کړو، که وی وایو نو هم ټیک ده او که وی نه وایو نو هم ټیک ده، مونږ ته دا برابر ښکاري. لیکن د یوې دنیاوي سزا خبره شوې ده چې هغه بنده ته میلاویږي چې کله انسان د الله د ذکر نه غافل شي، داغونه د رحمان ذکر کول هیر شي، او چې هغه د پوهې سره بې نیازه شي یعنی لاپروا شي، نو هغو له بیا الله تعالی یوه سزا ورکوي. او هغه سزا څه ده؟ نقید له شیطانا، نو موږ مقرر کړو داغو د پاره یو شیطان. د هر انسان سره یو شیطان خو لګېدلی دی چې د کله راسي انسان پیدا شوی دی، نو د هغه وخت نه شیطان داغو سره دی، 24/7 په انسان پورې نښتی وي. او هغه شیطان په انسان باندې قابو نه شي موندی. هغه انسان هغه وخت قابو کوي چې کله انسان غافل شي، د الله ذکر کول ترینه هیر شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې په تاسو کې په هر کس باندې یو شیطان مسلط شوی دی او داغو ملګری جوړ شوی دی او یو فرشته هم مسلط شوی ده. صحابه کرام رضی الله عنهم ترینه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله، په تاسو باندې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ها، لیکن الله تعالی زما سره مدد وکړو او زما هغه قرین مسلمان شو او هغه ماله د نیکۍ نه سوا بله مشوره نه راکوي. دا د مسلم روایت دی. د شیطان نه چې موږ کوم مطلب اخلو، نو هسې خو په انسانانو کې هم شیاطین شته، دا صرف په جناتو کې نه دي. موږ ته پته لګي د سورة الناس نه چې من الجنة والناس، په انسانانو کې هم دي شیطانان. نو اوله موږ په جناتو باندې خبره کوو. جن شیطان وي او هغه په انسان باندې حاوی شي او هغه په هغه باندې مسلط شي، او دی په سو وجه باندې مسلط کیږي؟ نقید وایي پاګۍ د پاسه چې کوم نری پوستکی وي او هغه د هر طرف نه ګیره کړي وي او بالکل پوره هغه اګۍ کور کړي وي، سسوری پکې نه وي، نو دغه شان هغه بنده کور کوي. دغه شان هغه په انسان باندې حاوی شي، د څلورو طرفونو نه هغه ګیر کړي او انسان ته پته هم نه وي، او فهو له قرین، هغه داغو ملګری داغو دوست جوړ شي. هغه اوس دله مشورې ورکوي، په زړه کې ورته وسوسې اچوي. نو دا څومره غټه سزا ده د هغه سړي د پاره چې هغه د الله تعالی د ذکر نه لري شي. اوس شیطان داغو ملګری جوړ شو. ګوره، شیطان خو هر وخت انسان په ګیرولو کې لګېدلی وي. هغه همیشه په دې کوشش کې وي چې په کوم وخت کې زه په انسان باندې حمله وکړم، لیکن الله تعالی هغه بچ کوي چې تر څو پورې هغه ذکر کوي، چې تر څو پورې هغه الله یادوي. لیکن چې په کوم ځای کې زړه غافل شي، نو شیطان راشي او د بنده په زړه کې کینی پرلت ووهي او هغه خجم شوی کینی. او چې کله انسان د الله تعالی ذکر کول شروع کړي، نو هغه وتښتي. په حدیث کې دا هم دی چې انسان کله الله یاد کړي، نو شیطان داغونه لري وتښتي، او چې نه یادوي نو هغه راشي او کینی. د دې مطلب دی چې الله تعالی د کثرت سره یادوي، د هغو یاد د ځان سره ږدئ، دا ډېر ضروري دی. او دلته د یعش معنی ده چې قصدن، یعنی انسان ښه کولی شي، ښه د پوهې سره ړوند جوړ شوی وي او ښه د پوهې سره د قرآن نه لرې لرې ګرځي. وایي چې بیا به راته عمل کول وي، او عمل خو موږ کوونه، نو بیا یې څه فایده د دې زده کولو، ځکه خو موږ د دې طرف ته نه راځو. نو د داسې بنده دپاره بیا دروازه کولاو شي، او چې دروازه کولاو شي نو هغه به دننه رانوځي بیا، او چې هغه دننه راشي نو څه کوي؟ وانهم ليصدونهم عن السبيل، او بېشکه هغه منع کوي هغوی د لارې نه. د کومې لارې نه؟ هغه لاره چې الله تعالی طرف ته ځي، چې دی اوس پسې د لاره باندې لاړ نه شي، رکاوټونه اچوي، د هغو په لاره کې ودرېږي. ویحسبون انهم مهتدون، او دا داسې غټه سزا ده چې انسان ته ښکاري چې زه خو ښه په هدایت باندې یم، زه خو سو غلط کار نه کوم، زه خو بالکل ټیک یم، زه خو ښه سیده روان یم. نو ګورئ، دا د الله تعالی د طرف نه یوه سزا واچولی شي په هغو باندې. نوټ کړئ دا خبره چې د الله تعالی د ذکر نه غفلت وکړو او شیطان ته چوټي میلاو شوه، یعنی شیطان په هغو باندې داسې حاوی شي چې بیا هغه دې پرېږدي نه، ځکه چې هغه بیا انسان داسې قابو کړي چې د انسان سره بیا د تښتېدو سلاره نه وي، تر دې چې انسان بیا په خپله د شیطان ملګری جوړ شي، دوستي ورسره وشي. او مونږ په سوره فصلت کې هم ویلي وو په آیه نمبر 25 کې چې مونږ د دې لپاره ملګری مسلط کړل چې د دې مخ یو شا ته هر شی د دې لپاره خوشنما جوړ کړي. هغه بیا ګناهونه بنده ته داسې ښایسته ښکاره کوي، او هغه بیا وایي چې ته د الله ذکر څنګه کولی شي، ته خو داسې مصروف یې، او که تا دا پرېښودو نو په دې کې خو سو هر جی نشته، ستا اصل کار خو دا دی چې حقوق العباد پوره کړې او د قرآن د تعلیم دا ته چرته کولی شي، او هسې هم دا د ښځو کار نه دی، ستا خو حالات ډېر ګران دي، ته څنګه ذکر کولی شي. داسې خبرې په ذهن کې واچوي چې بنده وایي چې زه خو صحیح یم، او سیده لاره داسې ګرانه کړي چې هغه لاره بنده ته ډېره ګرانه ښکاره کړي. هغه لاره خو ډېره تنګه لاره ده. الله تعالی فرمایلی دي چې کله هغوی کاږو شول، نو الله تعالی د هغوی زړونه هم کاږو کړل. چې کله انسان کوږ وي او الله هیر کړي، نو بیا ګوري چې څه کېږي. د سزا په طور الله تعالی بیا هغوله هغه شان ملګري هم ورکړي، او هغوی بیا بنده الله تعالی طرف ته نه پرېږدي. هغه په دنیا کې داسې اونخلوي، داسې مصروفه یې کړي، د دنیا مال میلات ورته داسې لوی ښکاره کړي، او نیکي ورته داسې ګران ښکاره کړي، او بیا د انسان د پاره په نیغه لاره باندې تلل ګران کړي، داسې پټۍ ورته پرهاو کړي چې بنده منع کړي. او انسان ته وایي چې ته ښه صحیح یې، او چې چا ته ځان صحیح ښکاري، نو هغه به بیا خپل ځان څنګه سموي، خپله اصلاح به څنګه کوي. که دا شیطان تاسو په جناتو کې واخلئ نو بیا هم، او که په انسانانو کې یې واخلئ نو په انسانانو کې هم شیطانان وي، او شیطانی انسانان داسې دوستان جوړ شي، او بیا د انسان نه د الله تعالی ذکر هیر کړي. چې کله انسان د الله د ذکر نه او د قرآن نه لري شي، نو د هغوی به بیا څنګه دوستان وي چې د الله ذکر والا نه وي او نه دیندار وي؟ نو هغه خلق به د هغو ملګري جوړ شي. ظاهره ده د الله د ذکر کولو والو سره خو به د دو زړه نه لګي، او دغه ملګري به بیا دې په داسې خبرو او داسې مشغلو کې اونخلوي چې الله تعالی طرف ته به یې نه پرېږدي، د الله تعالی د لارې نه به یې لرې کوي. هغوی بیا د الله لارې طرف ته نه پرېږدي، منع کول کوي. بیا ورته وایي پرېږدوه، دومره د اکسټریم جوړېدو ضرورت نشته، الله تعالی ته خپته ده دا په کومه لاره ولګېدی، او د داسې مجلسونو نه بیا بنده لرې کوي. نو د السبیل نه لرې کوي، دا هغه لاره ده چې هغه الله والا لاره ده، او بیا هغه ته ګناهونه ښایسته ښکاره کوي. بیا هغوی د بې حیایۍ خبرو له د فیشن نوم ورکوي، د بدی کارونو له د آرټ او کلچر نوم ورکړي چې انسان ته هغه صحیح لاره ښکاري، په اصل کې هغه بې لارې شوی وي، او هغه ته پته هم نه وي چې زه ورک شوی یم. هغه ته ځان ښه صحیح ښکاري، ځکه چې ملګري ورته وایي چې ته صحیح یې، ته په صحیح لاره یې. نو نیکي ورته ګرانه ښکاره کړي، او بدی ورته اسانه ښکاره کړي، او د بدی شوق یې پیدا کړي. او قرین هغه ملګری وي چې هغه ورته داسې خبرې کوي، نو د هغه بنده به بیا څه حال وي، تر دې چې یوه ورځ مرګ راشي، او بیا د قیامت په ورځ هغه الله تعالی ته ودرېږي. حتى اذا جاءنا، تر دې چې کله هغه راشي زمونږ طرف ته، نو هغه به څه وایي چې قال یا لیت بیني وبینک بعد المشرقین، ای کاش ستا او زما په مینس کې دومره فاصله وی لکه څومره فاصله چې د مشرق او مغرب په مینس کې ده، چې دومره ته زما نه لرې وې چې هغه الله تعالی طرف ته لاړو. نو اوس هغه ته حقیقت ښکاره شو، انسان به وایي چې کاش چې زه ته دومره لرې وې، کاش چې زما د دو سره ملګرتیا نه وې. په حدیث کې دي چې په دنیا کې خو ملګری وو، او چې د قبر نه راپاسي نو د پاسېدو سره به د نیکانو سره فرشتې وي، هغوله به تسلیانې ورکوي چې مه ګبراویږه، د مرګ د سختۍ نه مه ویریږه. دغه شان به د دې خلکو حال وي، ځکه چې ټول عمر یې د شیطانانو سره تیر کړی و، نو هغه شیطانان به دی ګیر کړي وي. د دې سره به فرشتې نه شي کېدی، شیطان به راشي او د دوی نه به چاپیره شي. د قبر نه د راوتلو سره به شیطان راشي او د دوی سره به لاس میلاو کړي، او بیا به د هغونه نه جدا کیږي چې تر څو پورې دواړه نه وي تلي جهنم ته. په دنیا کې ملګری و نو هلته به ورسره هم وي. په دنیا کې خو موږ شیطانان نه شو لیدی، او هلته به په خپل اصلي شکل کې راشي. هغه وخت به انسان داسې پریشانه شي چې های ما دې خپل ملګری جوړ کړی و. په دنیا کې خو په دوکه کې و، خپل ځان ورته غلط نه و ښکاره شوی. چرته هم دا سوچ نه و کړی چې زه لا په غلطه لاره باندې تلی شم، ځکه چې شیطان هغه ګیر کړی و چې هغه د هدایت د لارې نه ړوند جوړ شو. نو الله تعالی هم هغه د هدایت د لارې نه محروم کړو، صراط مستقیم طرف ته رانغې. اوس د قیامت په ورځ ولاړ دی، اوس دعا کوي، ارمان کوي چې کاش دې زمانه دومره لرې وي، او لرې بنده د چانه اوسېدل غواړي چې د چانه سخت نفرت وي. هغه وایي چې د دوی شکل مې هم ونه لیدی. دا هغه دی چې په دنیا کې به سره ښه په آرام باندې اوسېدو، دې ملګری و او هم دې دوست و. نو دا خو هم هغه دی نن، نن موږ ته نه ښکاري، خو سبا له به هغه په خپل اصلي شکل کې راشي. نو هغه به وایي چې یا الله دې زمانه دومره لرې کړي چې زما ستا په منځ کې دومره لرې والی راشي، لکه څنګه چې د مشرق او مغرب په منځ کې فاصله ده، چې ما ته خو ته خپل خیرخواه ښکاری دی. دومره غټه غلطي مې وکړه، تا خو زما خیرت برباد کړو. د قیامت په ورځ به څنګه دوستۍ بدلې شي، سین به بدل شي، څنګه به محبتونه بدل شي. کومې دوستۍ چې وي نو هغه څنګه په دشمنۍ کې بدلې شوې، چې په خپل ملګري به لعنت کوي، وای به چې دی ما ته په نظر نه راتلې، دا خو خواږه دوستان وو، یو ځای به یې وخت تېروو، او هلته به داسې سخت غصه وي او خبرې به کوي. اوس د دې نه اندازه ولګوئ چې د قرآن نه د لریوالي سزا څه ده، د دې اندازه ولګوئ چې د الله تعالی ذکر نه د غفلت سزا څه ده، د دې نصیحت نه د لریوالي څه سزا ده. بیا هم موږ وایو چې هیڅ فرق نه پریوزي، او تاسو وګورئ چې لږه موده تاسو د قرآن نه لرې شئ نو څه شي. بندی فیل کوي چې شیطان را باندې حاوی شوی دی. چې کله یو انسان په تیاره کې وي او هغه قرآن طرف ته نه وي راغلی، نو هغه غریب ته خو پته نه وي، ځکه چې هغه خو مسلسل له شیطان په قابو کې وي. او چې څوک قرآن طرف ته راشي او څو موده لرې شي د قرآن نه، نو بیا څنګه حال وي؟ نو ولې بندی نه محسوسوي چې شیطان زما ملګری جوړ شوی دی؟ هغه وسوسې چې په زړه کې پیدا کیږي او د نیکۍ لاره بنده ته ګرانه ښکاري، د قرآن نه لریوالی پیدا شي، نو ولې بنده محسوسوي نه چې شیطان د انسان ملګری جوړ شي، د بدۍ لاره ورته آسانه شي، بدی ورته ښه ښکاري؟ بیا نو بنده ته پته نه لګي چې زما قرین څوک دی او زما دوستي د چا سره ده. چې د انسان چال چلن صحیح نه وي، نو خلک ورته وایي چې د چا سره کینې پاسې. د خپل کردار نه بنده ته پته لګي چې کله په عمل کې فرق راشي، نیکی بنده ته ګرانه شي او بدی کول ورته آسان شي، نو بیا بنده ته پته لګي چې زما ملګری څوک دی نن سبا. فبئس القرین، نو څومره بد ملګری وختو، ځکه چې هغه خو د همیشه ژوند تباه کړو. داسې ده لکه یوه بلا چې په بنده پورې اونخلي. که د دې نه بچ کېدل غواړئ که نه، نو د الله تعالی د ذکر نه چرته هم غفلت مه کوئ. په ناسته ولاړه ملاسته ګرځېدو را ګرځېدو باندې کو هر څو کار کوئ، نو د الله تعالی ذکر وسره ضرور کوئ، د الله سبحانه و تعالی خبرې کوئ، څو کار د بسم الله نه شروع کړئ. کو بره په پړو باندې خیجئ نو الله اکبر، کو لاندې راځئ نو سبحان الله سبحان الله وایئ، او دغه شان کو په ګاډي کې ځئ نو دعاګانې غواړئ. د خوراک نه مخکې، د هغې نه وروسته مسنون دعاګانې یادې ساتئ. نو د الله ذکر خو مسلسل کیږي، نو ډیر ضروری ده چې بنده په ذکر کې مشغولی چې دا شیطان حاوی نه وي. کو انسان داسې نه کوي، نو دا هم دوست جوړ شي. په شیطانانو کې او په انسان کې بیا داسې ملګری جوړ شي، داسې ملګری وي چې هغوی بیا خلک غافل کړي. او چې کله تاسو غافلان شئ، نو د داسې خلکو بیا تاسو ډیر زیات خوښ یې. کوم شیطانان چې وي په انسانانو کې، تاسو به د هغوی فیوریټ جوړ شئ. بیا به هغوی ستاسو طرف ته د دوستۍ لاس وړاندې کوي، او که یو ځل مو هغوی له لاس ورکړو، نو بیا دا غوی په قصو کې او محفلونو کې به تاسو ډېر لري لاړ شئ. قرین خو هغه جوړېدې نشي چې ستاسو ورسره میچ نه وي. چې څوک الله هیر کړي نو هغوی بیا څومره لري لاړ شي، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله تعالی د کثرت سره یادوي او د ذکر مثال داسې وګڼئ لکه د یو سړي دشمن چې په هغو پسې په تیزۍ ورپسې وي، تر دې چې هغه سړی لاړ شي او په قلعه کې پناه واخلي او د دشمنانو په لاسونو کې د ورتلو نه بچ شي. دغه شان بنده د شیطان نه نجات نشي موندی مګر د الله تعالی د یاد په سهارا، یعنی داسې وګڼئ لکه شیطان چې په موږ راپسې وي او اوس موږ د هغو نه څنګه بچ کیدی شو چې موږ د الله په پناه کې راشو. او هغه پناه سو ده د الله تعالی د ذکر قلعه، د الله د یاد قلعه چې په هغې کې بنده ننوځي نو شیطان به هر پاتې شي. نو بیا به په هغه ورستو کیږي، هغه حسرتونه کوي، دعاګانې کوي چې کاش چې ستا او زما په منځ کې د مشرق او مغرب هم فاصله وي. ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. هیڅکله به فایده در نه کړي تاسو له، وویلی به شي چې نن هیڅ فایده نشته دی د دې دعاګانو کولو، هیڅ فایده نشته. اف ظلمتم چې کله ظلم وکړو تاسو، تاسو ظلم ګټلی دی، نو اوس ته دعاګانو کولو څه فایده ده. انکم فی العذاب مشترکون، بے شک تاسو به په عذاب کې یو ځای، اوس نشته لریوالی ستاسو د پاره. په کار ده چې تاسو په دنیا کې د یو بل نه لری شوي وی، په یو ځای کې به په عذاب کې پراتی ای. دویمه معنی دا ده چې اوس به ستاسو په عذاب کې څه کمی نه وي، اوس به تاسو په عذاب کې په شریکه باندې ای. داسې نه ده چې هغو له به عذاب ورکړی شي او ستا په عذاب کې به کمی راشي. په دنیا کې انسان سوچ کوي کو ټول په تکلیف کې وي نو انسان ته بیا خپل تکلیف کم ښکاري، چې که زه په تکلیف کې هم نو فلانی هم دی او هغه هم دی. لیکن د آخرت عذاب داسې دی چې ته هم او ستا ملګری هم، تاسو به په یړ په عذاب کې په شریکه باندې. د یو په عذاب کې په کېدو باندې د بل عذاب نه کمیږي. د انسان د دې سوچ سره به تسلی نه میلاویږي. کوزو په جهنم کې هم نو هغه خو هم دی کنه، د دې سره د بنده تسلی نه کیږي. د جهنم د عذاب داسې شدت دی چې د هغې سره به د چا څه فایده نه کیږي. نو دواړه مشترکې، نن دا خبره نفع نه ورکوي. نو خبره د سونه شروع شوې وه د الله تعالی د ذکر نه، او خبره دلته ورسېده دې هغه کوم انجام ته ورسوه. الله تعالی دې موږ ذکر کولو والا جوړ کړي چې دا ذکر هر وخت زموږ په خوله باندې جاری وي، او د داسې مجلسونو نه هم لری لری اوسئ چې په هغې کې خلک د الله تعالی د ذکر نه غافل وي، د داسې دوستانو او ملګرو نه، د داسې خلکو نه چې هغوی ستاسو نه هیر کړي د الله تعالی ذکر او مشغول مو کړي په بل څه کې. کوشش کوئ چې په داسې محفلونو کې یې چې هلته مستقل طور د الله سبحانه وتعالی ذکر کیږي، کو هیر شي نو بیا به درته را یاد شي. اف انت تسمع الصم، آیا بیا تاسو اورولی شئ کڼو ته؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی کیږي چې اے نبی، ته به دې کڼو ته اوروې؟ دا کوم کاڼه دي؟ د دې سره غوږونه شته خو اورېدل نه غواړي، او د هغوی د زړه غوږونه کاڼه شوي دي، نو هغوی ته څوک اورولی شي؟ او تهدی العمیا، یا به تاسو لاره ښې ړندو ته چې څوک لیدل نه غواړي، نو تاسو هغوی ته لاره ښودلی شئ. وما كان في ضلال مبين، او چې څوک وي په ښکاره ګمراهۍ کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا خبره محسوسوله چې دوی ولې زما خبره نه اوري، دوی ولې نه مني، ولې دوی نه راځي دې طرف ته. نو الله تعالی وفرمایل چې اے نبی، تو کڼو ته اورولی شې او ړندو ته ښودلی شې، یعنی دلته هغو له تسلي ورکړی کیږي چې اے نبی، د دوی خو داسې غوږونه دي لکه چې دوی اوري نه، سترګې داسې دي لکه چې دوی ویني نه. داسې خلکو ته څوک اورولی شي؟ که تاسو چاته څه ښودل غواړئ او هغه سترګې بندې کړي، تاسو د هغو مخې ته سیزونه کیږدئ، لیکن هغې ته کتل یا نه کتل خو د هغو ذمهداري ده چې هغه غوږونه بند کړي، نو تاسو به ورته څنګه اوروئ؟ الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دي چې دا هغوی سره زړونه دي لیکن د هغې سره په هیڅ هم نه پوهېږي، سترګې دي لیکن څه نه ویني، غوږونه دي لیکن اوري نه. دوی خو د څارو په شان دي، بلکې د هغې نه هم زیات دي، او چې هغوی دومره ډېر په ګمراهۍ کې تلي دي، نو داسې خلکو ته بیا تاسو نه شئ اورولی. ځینې خلک داسې وي چې که تاسو هغوی ته ډېر هم اورول غواړئ، کو ډیر شور هم جوړ کړی، کو د حق سره ورله دلیلونه ورکړئ چې د چا زړونه ړاندو شوي وي، نو هغوی په خبره باندې نه پوهیږي. او انسان کله ړوند جوړیږي چې کله په هغو باندې شیطان مسلط شي، نو د دې ځای نه پته لګي چې ځینې خلک بالکل نه پوهیږي، نو ولې بیا هغوی ته خبره کول نه وي پکار؟ نه، خبره ورته پکار ده چې وشي. او رول والا ته نه دی ویلی شوی چې تاسو منه شئ، بلکې هغوی ته ویلی شوی دی چې تاسو اوس ړاندو شوی یئ، خپلې سترګې کلاو کړئ، ړاندې یې سترګې وغړوئ، لارې ته وګورئ. تاسو به اورول نه بندوئ، بیا هم اوروئ هغوی ته، ځکه چې د اورول والا کار دا دی چې هغه ووایي. سوال به د اورول والا نه کیږي چې تا ولې نه و اورېدلی، تا ولې سترګې بندې کړې وې. فإما نذهبن بك، بیا کو چری مونږ یوسو تاسو. د تاسو څه مطلب دی؟ دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلی کیږي فإنا منهم منتقمون، نو بیشک مونږ د غینه انتقام اخیستو والی یو. کفار مکه په دې انتظار کې وو، هغوی به وی چې مونږ د دونه په سو طریقې باندې اخلاص شوي، دمه شوي، چې دې ختم شي، لری شي، نو د دو دا کار به هم خلاص شي او مونږ ته به هم څوک ویلو والی نه وي بیا، ځکه چې نصیحت کول والی همیشه د خلکو نه وي خوښ. چې کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته وی، نو د دوی لپاره به داسې ګرانه وه چې دی نه وی او نه مونږ ته چا نصیحت کولی. نو الله تعالی وفرمایل چې اے نبی، کچری الله تعالی تاسو اوچت کړي یا د دې ځای نه تاسو هجرت وکړئ، نو د دوی څه خیال دی چې دوی به بچ پاتې شي؟ نه، بیا به هم فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، مونږ یو د دوی نه انتقام اخیستو والا. یعنی کو تاسو د دې ځای نه لاړ هم شئ، کو چری دا سلسله ختمه هم شي، کو تاسو هجرت هم وکړئ، بیا هم الله تعالی د دوی نه پوښتنه کوي، مونږ به د هغوی نه انتقام اخلو. بیا کو الله تعالی د هغوی نه په دنیا کې انتقام واخلي، ستا په مخ کې او یا ستا نه وروستو، نو دا خبره مخ کې کیږي چې او نورینک الذی وعدناهم فإنا علیهم مقتدرون. الله تعالی فرمایي چې اوس کله تاسو په دې کې موجود یې، نو ستاسو په مخ کې الله تعالی چې کومه وعده کړې ده د هغوی سره، کومه وعده؟ د عذاب وعده. چې کو تاسو نه منئ نو عذاب به راځي. یعنی کو تاسو په دې کې موجود یې، د دې په خوا کې یې، ستاسو په مخ کې هغوی ته عذاب وښیي. او یا دا چې تاسو د دنیا نه لاړ شئ او بیا د دین انتقام واخلي، الله تعالی په دې باندې قادر دی. او هسې خو تاسو ته پته ده چې کله یو نبی موجود وي په یو قوم کې، نو په هغوی باندې عذاب نه راځي. په تیرو قومونو کې چې به کله الله تعالی پیغمبران وویستل د هغه قوم نه، نو بیا به پې عذاب راتلو. نو هغه خبره وشوه دلته کې چې که الله تعالی تاسو د دنیا نه اوچت کړي، نو بیا هم الله سبحانه وتعالی د هغوی نه انتقام اخیستی شي. او یا کو چری تاسو هجرت وکړئ او لاړ شئ، او ستاسو په مخ کې الله تعالی هغوی له سزا ورکړي. او داسې شوي هم وو په جنګ بدر کې، د مشرکانو څومره غټ غټ سرداران قتل شوي وو. د هغه قوم فرعون یعنی ابو جهل قتل شوی وو، او نور هم غټ غټ سرداران وو. الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سترګو په وړاندې په هغوی باندې عذاب راوستو. څوک قید شول او څوک قتل شول، نو الله سبحانه وتعالی په دې باندې هم قادر دی.